دا مشال رادیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپخین 3 بجې شوې او از حسیبه شهید يم په روانه خبرونه کې مودې بیا هم ګڼ خبری رپورټونه ځانګړي کړي دي او په دغه خبری رپورټونو کې به واوري چې په پاکستان کې په راتلونکو سلیریشتو ساتونکو کې د باران د ورېدو او د سیلاب د راوتلو خطر موجود ده او د دې ترڅنګ به په صوبو باندې د نورو صوبو په پاکستان کې د نورو صوبو د جوړېدو په اړه هم تازه سواوري خو تر هر څه د مخالفت سات خبرونه د تفرخنده وزیر وړاندې کړي.
په کراچۍ کې د تشدد په نوې لړۍ کې یو شمېر نور کسان وژل شوي دي. د افغانستان په کندهار ولایت کې د پولیسو او وسوال طالبانو ترمنځ نښته شوي او د برتانیې په یو شمېر ښارونو کې د تاوتریخوالي پیښې دوام لري. د خبرونو تفصیل: د پاکستان په کراچۍ ښار کې د یوې ورځې د کلارې ورستو یو وار بیا د تشدد لړۍ پیل شوی. په تازه پیښو کې 15 کسان وژل شوی دي. د پولیسو د وینا سره سم د کراچۍ په ګلستان جوهر او ګلشن اقبال سیمو کې ناسرګند وسلوالو سلور کسان په ډزو وژلي. په اسما ګارډن سیمه کې هم ناسرګند کسانو یو ځوان وژلې دي. پولیس زیاتوي دوی د کراچۍ په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 15 سلويخ کسان نیولي. په سین صوبه کې د کامپرس ګوندونو تر احتجاج ورستو حکومت په ټوله صوبه کې د کمشنرۍ نظام په ځای د خاري نظام د پرځای کولو اعلان وکړ. خو پر دې سربېره هم تیر ورځ د سن په بیلابیلو سیمو کې کاربندیز وو. د ریپورټونو له مخې په کراچۍ کې روان کال سباند 1400 کسان په هدفي وجنو او فرقي ځنخاتو کې وژل شوي دي چې اکثره یې پړه په دغه ښار کې دوه لوی سیاسي ګوندونه متحده قومي موومنت او عوامي نېشنل ګوند پر یو بل اچوي. د افغانستان د کندهار ولایت په شاولیکوټ ولسوالۍ کې لږه شیبه وړاندې د ملي پولیسو او طالبانو ترمنځ انخته شوې ده. د مشال ریډیو د خبریال لمخې د انخته نن سهار شروع شوې وه. چارواکي زیاتوي تیر ورځ یو شمېر وسلوال طالبان شاولیکوټ ولسوالۍ ته ننوتي وو او نن سهار یې په دغه سیمه کې د ملکي او بهرني ځواکونو پر ضد بریدونه وکړه. په سیمه کې یو پولیس چارواکي د انخت په اړه مشال ریډیو ته ویلي:
طالبان په زردانه کې زموږ د پولیسو د خوانی سره شوي دي. تقریبا یو شپږ اووه مینه پولیس کشف کړې وه، پټاو کړې وه او نور طالبان پیلان اوس مای سره دي. د پولیسو د خوا څخه پولیس نو زموږ ژوبله نه لري. د طالبانو دا درک نه دی معلوم تر جوه پیلان او شپږ اووه مینه پولیس کشف کړې دي، خونځا کړې دي. پیلان اوس د زردانې په باغو کې دي، هغه پولیس شاوخوا مای سره کړې.
دا په داسې حال کې ده چې نېټو ویلي داسې رپورټونه دي هغه هلیکاپټر چې د تیر خالی په ورځې په میدان وردګ ولایت کې امریکایي او افغان ځواکونه د نښتې ځای ته رسول و سوالو طالبانو په میزایل ویشتلي وو چې پکې دیرش امریکایي پوځیان وژل شوي وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې امریکا به په افغانستان کې خپل مشن پر مخ کې بوزي. ولسمشر اوباما دا خبرې په دغه هیواد کې د تیر خالی په ورځ د وسوال طالبانو لخوا په یو هلیکاپټر په میزایلي برید کې د دیش امریکایي نیوی سیل ځواکونو د وجلو وروسته کړې. په سپینه ماڼۍ کې پرون د خبرو پر مهال ولسمشر اوباما وویل:
So I've spoken to our generals in the field as well as President Karzai and I know that our troops will continue the hard work of
ولسمشر اوباما وای هغه د افغان ولسمشر حامد کرزی او په افغانستان کې د خپل جنرالانو سره خبرې وکړي او زیاتوی دی باور لري چې د امریکایي پوز با یو مضبوط افغانستان ته د امنیتی چارو د سپارلو سخت کار پر مخ بوزي چې لعملي یو مضبوط افغان حکومت جوړ شي او دا خبره به هم یقیني کړي چې دغه هیواد د ترهګرو لپاره محفوظ ځای نه دی. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون با نن په دغه هیواد کې د تشدد د پیښو رامنځته کېدو په اړه د کابینې یوې غونډې مشري کوي. ډیوډ کیمرون په اټلي کې خپل رخصتي لنډه کړه او هیواد ته ستون شوی. په لندن کې د تشدد او لوټمار پیښې څلورو ښارونو لندن، برمنګم، بریسټل او لیورپول ته غځېدلې دي. پولیس وایي دوی 323 کسان په لندن او 100 په برمنګم کې گرفتار کړي. د تیر خالی په ورځ مظاهره چانو د پولیسو په ډزو کې د یو کس مارک ډګن د وژنې پر ضد مظاهرې پیل کړې چې وروسته په تشدد کې بدل شوې. کویت او بحرین په داسې حال کې د شام نه خپل سفیران رابللي چې په دغه هیواد کې د پوز لخوا په حکومت مخالفه مظاهره چانو خونړۍ چاپې دوام لري. د کویت د بهرنیو چارو وزیر ویلي خپل سفیر یې د مشورې لپاره رابللی دی. نوموړي زیاته کړه چې څوک هم په شام کې د عام ولس وینه تویول نشي قبلولی. د بحرین د خارجه چارو وزیر هم په منامه کې داسې قسمه څرګندونې کړې دي. بلخوا د عرب لیگ جنرال سیکرټري نبی العربي ویلي د عربي نړۍ ستونزې په یوه ورځ کې نشي هوارې دي.
So if you call for action from the Arab League, there is no action coming from the Arab League.
پس کته چری عرب لیگ ته د کمکار یا اکشن کول لپاره وای نو داسې حصہ به ونه ویني. کچری ته د نورو بیانونو خبره کوي او یا هم کوشش کوي تر سو د یو مسلې حل معلوم کی. زه आवाज د سوریا پاړه نه وایم، زه د لیبیا په شمول د عربی نړۍ د بل هر هیواد د مسلې په حق لوایم. د هیڅ کوم چټک اقدام د پورته کېدو تم مل رہی، دا تم مل رہی چې قدم په قدم باندې کانې کولو او رضا کولو کارونه پر مخ وړل کی.
د تیر اتوار په ورځ سعودي عرب هم د شام نه خپل سفیر راوبللو او د شام په وزلخوای د 15 میاشتو راهیسې په خپل اولست تشدد په سخت ټکو کې غندنه وکړه. او رسته خبردا چې امریکا په لومړي ځل خپل چارواکي جاپان ته لیږي چې د جاپان په ناګاساکي ښار په دویم جنگ عظیم کې د اټومي بمباریو د کلیزې په دستورو کې ګډون وکړي. د نن نه شپې ته کال وړاندې هم په نننۍ نیټه امریکا په دغه ښار اټومي بم غورځولی وو چې پکې د اویاو زرو زیات خلک وژل شوي وو. او له دغې درې ورځې وروسته امریکا د جاپان په بل ښار هیروشیما یو بل اټومي بم وغورځوه چې پکې تر یو لک سلویښتو زرو پورې خلک وژل شو. د نهم اگست 1915 وروسته جاپان امریکې ته د جنگ بندۍ غوښتنه وکړه. دا خبرونه
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې فرخنده وزیر درته وړاندې کړل. پر روانه خبرونه کې بل ما حسیب شهید سره دغه سواوري د کراچۍ د ناکرارۍ او د تازه پیښې حال درکوو. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر وایي که په دې ښار کې چا د ناقانونه وسلو راپور دوی ته ورکړ انعام به ورته ورکړي.
یہاں پہ الیگل اسلحہ بہت زیادہ ہے. وہ ساتھی وہ دوست جو کسی آٹومیٹک ویپن کی خبر دے گا.
په پاکستان کې د نورو صوبو د جوړېدو په اړه د خبرو اترو او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او کارپوهانو غبرګونونه مو درته راغون کړي دي. د قانوني چارو کارپو
کم چې دا خپل نه کې چلے دي پاین کې د صوبو د هديجي تبديله متعلق شپ چکم دي دا به آئین نه اسکل غواړي.
په پاکستان کې د موسمیاتو محکمې د تیزو بارانونو د اورښت خبرداري ورکړي چې د سیلابونو خطر هم ورسره مل ده. او د لندن د بلواګانو تازه حال مو درته هم اخیستې دي. په لندن کې د چارو کارپو
حکومت هڅې کوي چې دغه بلوي کنټرول کړي. د دې لپاره اوږدې غونډې روانې. نو تر اوسه موږ دا په ډاډ نه شو ویلای چې نن به بیا څه کیږي.
د جان محمد اسکزی سره بشپړه مرکه لرو او دغه خبری د پټونو ترڅنګ حجره اونیزه خبرونه مو هم درته خبرېدو ته برابر کړی. را سره اوسې. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د پاکستان د کراچۍ ښار کې د څو ورځو کراري وروسته یو ځل بیا د تشدد پیښې رامنځته شوې دي. د چارواکو په وینا په تازه پیښو کې نامعلومه وسلوالو 15 نور کسان په ډزو وژلي دي. پولیس ادعا کوي چې د پیښې له ځایونو څخه یې په لسګونه وسلوال نیولې دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
پولیس وایي د ګلستان جوهر په سیمه کې تیر شپه د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ د ډزو په ترڅ کې دوه کسان وژل شوي او څلور نور جوبل شوي دي. دهلی کالونۍ، کارادر او حاجی کیم لسیمونه په بورو کې بند درې مړي پولیسو ته په لاس ورغلي دي چې درې واړه د وهلو ټکولو وروسته په ډزو وژل شوي دي. د تشدد د دغې پیښو سم د سروسته نیم پوځي دستې یا رینجرو او د پولیسو سرتیري د پیښو ځایونو ته رسیدلي دي. پولیس وایي ګلستان جوهر، رابعه سیټي او ملیر په سیمو کې یې د لټون عملیات کړی دي او 45 کسان یې د وسلې په لاس نیولې دي. بلې خواته ملیر د سیمې خلکو د قانون نافذونکو ادارو لخوا د لټون عملیاتو او گرفتاریانو په ضد احتجاج شروع کړو او نېشنل های وې سړک یې د 2 غنټو د پاره د ټریفیک په مخ وتړلو. د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک کراچۍ کې خبريالانو ته ویل دي چې نور به په هر قیمت خار کې امن قائموي.
یہاں پہ الیگل اسلحہ بہت زیادہ ہے. وہ ساتھی وہ دوست جو کسی آٹومیٹک ویپن کی خبر دے گا
رحمان ملک وای کراچی کې ډیره زیاته ناقانونه وسله شتون لري. هغه ملګری چې موږ ته د اتوماتیک وسلې په حق له معلومات راکړي هغه ته به انعام ورکول شي. رحمان ملک زیاته کړه چې بیګاش په نیول شوی کسان پولیسو د استخباراتي معلوماتو په بنیاد نیولې دي او د هغوی څخه پوښتنې ګربېګنې روانې دي. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې د تشدد د پیښو تازه لړۍ د تیرو 15 ورځو وقفې وروستو په داسې وخت کې بیا شروع شوې ده چې صوبه کې د ښاري نظام د لاګو کولو په سر د حکومتي اتحادیانو او قمپرس ګوندونو ترمنځ کړکېچ دوام لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال ریڈیو دا
تاسې مشال ریډیو ری بیا هم خبری رپورٹ لرو. په بلوچستان کې د تختونو د لړۍ د دوام پاړل درته وایو. د بلوچستان په قلعه عبدالله کې نامعلوم وسلوالو 15 کسان تختولې دي. دغه کسان له کوټې څخه نورک سلیمان خیل ته روان وو. په بلوچستان په پښتنه سیمه کې د خلکو د تختونې لړۍ له تیرې سمودې راهیسې زیاته شوې ده. د تازه تختونو د لړۍ په اړه له چمنه د مشال ریډیو خبریال عبدالرزاق برق نور حال راکوي.
وسلوالو کسانو د موټر د درولو ورست د سلیمان خیل خلق له ځان سره بوتلل. د تحصیل ګلستان د لیویزو مشر ګلاب شاه د سلیمان خیل کسانو د تشتولو په اړه د دې خبر په تصدیق کولو سره و مشال ریډیو ته داسې وویل. اخوا د سیمه یو وسیدونکی صدیق مسلم بیا وویل چې د په خبره د وسلوالو کسانو لخوا د کاکړ سلیمان خیل کسانو د تشتونی ورسته په سیمه کې آلات کشیده سوی.
حکومت روز پر یوشین د کلیو زو خدای هدا پر په علاقه کې ولاړ دي. روز پر بل د بالا سلام په دې کې څنګه بیا خپل د لیو فواز خدای خبر ده نه بده ګرسان علاقه دار کوم د لیو فواز کې ناراضي.
که څه هم د وسلوالو کسانو له خوا د 15 کسانو د تشتونی پړه تر اوسه د یو مشخصه ډلې له اړخه په غاړه نه د اخیستل سوی، خو ضلع کل عبدالله تحصیل ګلستان د بلوچستان هغه ضلعه ده چې دلته په څو واره خلک وژل سوي او تشتول سوي. د کوټې او چمن ترمنځ په لویه لار چې هم د اوس اف سي یا ملیشیا ځواکونه ځای پر ځای دي، خو د سیمې د خلکو په خبره تر اوسه دغه ملیشیا په سیمه کې هیڅ امنیت نه دی پر ځای کړی. ضلع کل عبدالله تحصیل ګلستان کې چې د پښتنو څلور قبیلې کاکړ سید ترین اڅکزی استوګندي په همدغه سیمه کې د 60 کالو راهیسې د 2 قبیلو ترمنځ جنگونه هم روان دي چې په دغه جنگونو کې په سلګونو کسان وژل شوي او د سیمې امنیت یې ډېر سخت خراب کړی او په سلګونو کسان له سیمې څخه کډه شوي. عبدالرزاق برق، مشال ریډیو، چمن.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیری.
تاسې مشال رادیو او یو سم په پاکستان کې د نورو صوبو د جوړېدو په اړه درته د سیاسي ګوندونو او کارپوهانو خبرګونونه لرو. د مسلم لیگ نون ګوند وینا ده چې په ملک یا په هیواد کې د نوې صوبې جوړې شي خو د ژبې یا نسلي بنیادونو په بنسټ دې نه جوړېږي، بلکې په انتظامی بنیادونو دې جوړې شي. د سیاسي او قانوني چارو کارپوهان بیا وایي چې قومي اسمبلی او سنټ دې په ډیرو یا په اکثریت رایو سره په آئین کې بدلون وکړي نو صوبې جوړولو لپاره به سمالار هوار شي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله تفصیل لري.
په ملک کې د تیرې سمودې راسې د نوو صوبو د جوړولو خبرې روانې دي او دې لړکې تیره ورځ د اپوزیشن د ټولو لوی جماعت مسلم لیگ نون لخوا جوړ کړی شوی د خصوصي کمیټې یو غونډه وشوه چې مشري د پارټۍ مشر میاں نواز شریف کوله. غونډه کې فیصله وشوه چې حکومت د آئینی بدلون او وسایلو تقسیم حواله سره قومي اتفاق رائے پیدا کولو لپاره اپوزیشن سره د سلا مشورې وروسته په فوري توګه قومي کمیشن جوړ کړي او نوې صوبې د ژبو یا په نسلي بنیادونو نه بلکې په انتظامی بنیادونو جوړول پکار دي. د مسلم لیگ نون ترجمان صدیق الفاروق مشال ریڈیو ته ویل چې زمنګ پارٹی د نو صوبو جوړولو حمایت کوي.
هم تو لسانیت کی بنیاد یا نسلی بنیاد پر
موږ د ژبو په بنیاد یا نسلی بنیاد جوړونکو صوبو خلاف یو او زمنګ عین هم د دې خبرې اجازه نه ورکوي. پاتې شو په انتظامی بنیاد د صوبو جوړه خبره نو که کام پر متفق وي نو پکار ده چې جوړی شي. خو دې لړکی ټولو لا رایو ځکه دل پکار دي دا نه چې ځینی پارٹیاں د نو صوبو په نوم سیاست کوي.
د 1903 او یا عین د ډومبی شق تر لاندې نوی صوبے جوړولو لپاره ضروری ده چې د هغه صوبے د اسمبلی نه په دوه تهای اکثریت سره یو قرارداد پاس کړی شي. کله چې موږ د قانوني چارو کارپو بیرستر بچانا وپوښتل چې په موجوده وخت کې د صوبو نه داسې قرارداد پاس کول ډیره ګرانه ده، آیا څه بل لار نشته؟ نو د هغوی وینا ده که سینټ او قومي اسمبلی په درون اکثریت سره آئین په لومبي شق کې بدلون وکړي نو دا شان نوی صوبے جوړول ممکن دي. یاد دی چې دا وخت په ملک کې د هزاره صوبے، سرایکی صوبے، بهاولپور صوبے او بلوچستان کې د پښتنو لپاره د نوې صوبے جوړولو خبرې روانې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال رادیو اوري به هم په همدې موضوع کې پاتې کیږئ. د بهاولپور صوبې د بهاولو تحریک مشر او د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر سناتر محمد علي دوراني وایي چې نوې صوبې جوړېدل یو جلا ملک جوړول نه دي. په پنجاب صوبه کې زیات وسایل په لاهور خرج کیږي او د بهاولپور صوبې د جوړېدو بغیر د پاکستان نظام نشي چلیدلی. سناتر محمد علي دوراني سره زموږ همکار ګلایاس ځانګړي مرکه کړي او داسې رپورټ یې برابر کړی.
پاکستان کې د نوو صوبو د جوړولو په خبرو کې توندی راغلی ده. په سند صوبه کې د مهاجرو، په پنجاب کې د سرایکی او په خیبر پختونخوا کې د هزاري صوبې خبره کیږي. په پنجاب کې د سرایکی خلکو لپاره د جلا صوبې خبره له مودو راهیسې روانه ده. واکمن پیپلز ګوند د سرایکی صوبې د جوړېدو په حق کې ده، ولی مخالف مسلم لیگ نواز ګوند د ژبو نه بلکې په انتظامی بنیادونو د نوو صوبو د جوړېدو دریز لري. د نوو صوبو غوښتنو کې د بهاولپور صوبې د بحالول هم شامل دي. د بهاولپور صوبې د بحالولو تحریک مشر سینیټر محمد علي د یو مودي رئیسی مبارزه کوي. د سینیټر محمد علي دوراني نامې لومړی پښتنه وکړه چې آیا موجوده حالاتو کې پاکستان د نوو صوبو د جوړېدو متحمل کېدی شي او کنه.
دیکھیں، جہاں تک نئے صوبے بننے کا تعلق ہے، یہ تو پیورلی ایک ایڈمنسٹریٹو میئر
گورے 600 دا نو صوبو دا جوڑے دو خبر دا، نو دا خالصتاً انتظامی خبر دا. دا پاکستان دا مسالو دا ہوارول لپاره دا ضروری دا چې نوې صوبې جوړې شي. دا صوبې جوړېدل کوم یو نوې ملک جوړول نه دي، بلکې نن هم نوې ضلع او ډیویژنونه جوړېږي. دا وخت د پنجاب آبادی 10 کروڑ ده چې دا د ایران د آبادی نه زیاته ده، او دومره لوی علاقه کې نه خو انتظامیه او نه وسائل خلکو ته رسیږي، بلکې 80% وسائل په لاهور خرچ کیږي. په دې وسایلو کې د بهاولپور برخه 15 ارب روپۍ جوړیږي، خو دوی ته 15 ارب روپۍ ورکول کیږي.
سینیټر محمد علي دوراني د بهاولپور صوبې په پخوانی حالاتو رڼا واچوله او ویل چې څنګه دا صوبه په پنجاب کې شامل کړی شو.
بهاولپور صوبہ جو تھا وہ 1947 میں بهاولپور ایز فیڈریٹنگ یونٹ پاکستان میں شامل ہوا.
بهاولپور صوبہ 1920 کال کې د وفاقي اکایې په توګه پاکستان کې شامل شو. 1950 کال کې بهاولپور ته د صوبې درجه ورکړل شو. 1950 کال کې مغربي پاکستان ون یونټ یا یو صوبہ جوړ شو، نو بهاولپور وفاقي اکایې په توګه په دې کې شامل شو. خو په 1980 کال کې جنرال یحیی خان د مارشل لا آرډیننس لاندې صوبې جوړ کړې، نو بهاولپور په پنجاب کې د ډیویژن په توګه شامل کړ.
انکو پسه پښ ډالته وی انکو ایز ډیویژن پنجاب می شامل کړ دی.
سینیټر محمد علي دوراني د سرایکی خلکو د شناخت او د دوی لپاره د صوبې حیثیت بیا بهالول ډیر زیات مهم بولی.
بهاولپور کے ہماری پہچان بهاولپور ہے، ہم اپنی پہچان پنجاب نہیں بنا سکتے.
زمونگ پیجن گلوی بهاولپور دا، مونگ خپل پیجن گلوی پنجاب نہ شو جوڑا ولے، او پا مونگ سوک دا خبر ہم نہ شی منلے، او کو سوک را پاسی او دا خبر اوکڑے چی خیبر پختونخوا پا پنجاب کی شامل او، نو دا خبر خو دا منلو وال ندا. دا یو سلویخ کلونو رائی سی بهاولپور سرا ظلم روان دے، چی دا بری صغیر لٹولو مالدار ریاست اوس پا پاکستان کی دا ٹولو غریب سیما دا.
آج وہ پاکستان کا غریب ترین خطہ ہے.
سینیٹر محمد علی دورانی نے دا پختنہ ہم وکڑا چی آیا دا بهاولپور صوبے پا جوڑی دو کی سمرہ خندان مخی تدی او سمرہ امکانات لری چی دا صوبہ جوڑی شی.
دیکھیں، بهاولپور صوبے تو ہے ایک، اس کے پریویس ایگریمنٹس موجود ہیں.
گورے دا بهاولپور دا صوبے پخوانی تڑونونا موجود دی. بهاولپور صوبہ بحالی دل غواڑی، صرف دا یحییٰ خان دا غیر قانونی آرڈیننس ختمول دی. زما پا فکر دا بهاولپور صوبہ بحال کولو بغیر دا پاکستان نظام نشی چلے دے.
پاکستان کا نظام چل ہی نہیں.
دا وخت پاکستان په انتظامی توګه 500 صوبو کې تقسیم شوې ده. دا رغبی په لحاظ بلوچستان او په آبادی لحاظ پنجاب له ټولو لوی صوبه ده. دا پاکستان 15 واړه صوبې بیا په ضلعو کې تقسیم دي چې د ټولو ضلعو شمیره 115 ده.
د موسمیت محکمې د وینا له مخې د پاکستان په زیاتره سیمو کې په راتلونکي څلیرویشت ساعتونو کې د تیز باران د اورښت امکان دی چې له امله یې د سیلاب د راتلو خطر هم شته دی. بلخوا د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې د سیلاب راتلو نه مخکې حفاظتي اقدامات نیول شوي دي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله انیسا اجمل راکوي.
د موسمیاتو محکمې افسر محمد ریاض د وینا تر مخه د صبح خبر پښتونخوا په جنوبي او د پنجاب په زیاتره سیمو کې په راتلونکي څلیرویشت ګڼټو کې د تیز باران امکان دی چې له وجې د وړې درجې سیلاب هم راتلی شي او دا وخت په دریای کابل او دریای سند کې د اوبو لیکا تر خطرناک حدا نه در رسیدلې. هغې زیاتوي
خاص کر د خیبر پښتونخوا کم جنوبی سی ٹی ڈی اے ڈی اے خان اور کرم ایجنسی اور میران شاہ بنو دے ایریاز کے باران ایکسپیکٹڈ ہے اور دے سر سر چے دا ہزارہ کوہستان ڈویژن اور ملکان ڈویژن کے ایکسپیکٹڈ ہے چے باران شی.
محمد ریاض یاتکڑلا چے دا صبح خبر پختونخوا بلوچستان آغا خلق سوک چے دریابونو پغاڑو سیگی ہغی تا دا موسمیات و محکمہ خبرداری ورکوی چے ہغی دی محفوظ زینو تا لاڑشی. بلخوا دا فتونو دا نظم قومی ادارہ این ڈی ایم اے ممبر آپریشن بریگیڈیئر احمد کمال وائی چې د سیلاب راتلو نړوان دے ہغی حفاظتی گامونه پورته کړی دی.
موجودہ صورتحال جاج مونگ اغست دی دا موسم د بارانونو دی. باران بکی گی خو مونگ دا مخ کے نا خپل تیارے مکمل کری دی او حفاظتی اقدامات هم شوی دی. زما خیال نه دی چې دا ځل به هم د تیر کال پشان سیلابونه راشي. خو بیا هم هغه خلق کم چې د دریابونو په غاړو اوسیږي هغوی له پکار دي چې په وخت محفوظ ځایونو ته لاړ شي.
د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه تیر ورځ د پنجاب صوبې خار لاهور کې د تیز بارانونو له وجې څلور تنه مړه شوي دي. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال رادیو او د خبرونه په دې برخه کې یو نړیواله موضوع لرو. د برتانیا سرخر لندن ته ورسو. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون له هغې وروسته خپل رخصتي لنډه کړه او هیواد ته ستون شو چې په لندن کې په درېیم ورځ هم بلوي دوام لري. د یوې اونۍ راهیسې د لندن په ځینو سیمو کې د پیل شوي بغاوت او د شوکې او لوټ په کاروایانو کې پولیسو تر دې دمه څه باندې 160 کسان نیولي دي. د دې تر څنګ شاوخوا 15 پولیس هم ژوبل شوي دي. د خالی په ماښام مظاهرچیانو د پولیسو په ډزو کې یو کس د وژنې پر ضد مظاهرې په لوی بلوو بدل شوې. د لندن پر تازه حالاتو په دغه ښار کې میشت د سیاسي چارو کارپو جان محمد اسکزی سره د مشال رادیو همکار داود خټک مرکه کړې. راځي په ګډه وورو.
حکومت هڅه کوي چې دغه بلوې کنټرول کړي. د دې لپاره د اوږدې غونډې روانې دي. د برتانیې لومړی وزیر ډیوډ کیمرون چې په رخصتۍ تللی و خپلې رخصتۍ لنډه کړه او اوس د مهمې غونډې مشري کوي. دوی ډېر نور پولیس ځای پر ځای کړي دي خو تر اوسه پورې لا دا چیلنج پر ځای پاتې دي. بس څنګه وکولای شي په ډېرو سیمو کې چې دغه بلوې له تېرو څو ورځو څخه شروع شوې وي پر دې باندې کنټرول واخلي.
جنرال صاحب، دغه په لندن کې تاسو څه فکر کوئ؟ دا په لومړي ځل باندې دا قسمه بلوې را مخې ته کیږي کنه؟ چرته مخکې داسې شوې دي؟
په اتیایم کلونو کې بلوې شوي وي خو هغه بلوې دارنګ نه وي. هلته موږ لیدلي وو چې دغه په هغو سیمو کې چیرې چې غربت دی، بېروزګاري ده، په هغو سیمو کې د خلکو خفګان و. خو دا ځل دا چې کومې ټولنیزې میډیا دي لکه ټویټر او نور خبري وسیلو له وجې خلک په داسې سیمو کې راووتل چیرې چې دا امکان نه و چې داسې بلوې بسې وي. دا ځل جنایتکاران پکښې دي، غلاوې مخامخ پکښې دي. نو شاید شای ویلی شي چې دوی داسې یو دغه نه لري، هدف نه لري چې هغه یو مشروعیت ولري، بلکې دوی غواړي چې ټي وي یوسي، پلازما ټي وي غلا کړي، آی فون ټلیفونونه غلا کړي.
تاسو لکه څنګه چې اووی چې دغلته جنایتونه هم دي او خلک غلاګان هم کوي، نو دغه بلوې خو د یو کس د پولیسو لخوا د یو کس ته وژنې په سر باندې رامنځته شوي. نو آیا دې کوم اوس یو بل رنګ اخیستی دی او یا لګیا دی یو بل رنګ اخلي؟
رنګ خو دا موږ ویلی شو چې رنګ داسې دی چې هغه تنکي ځوانان چې هغه د مور پلار د کنټرول وتلی دي، د ټولنې د کنټرول وتلی دي، د استاد د کنټرول وتلی دي او د دا رنګ موکو څخه دی ګټه اخلي او د خوند لپاره کوي. نو دا ویلی شو چې دا د برتانیې یو ډول د ټولنیزو ستونزو عکس هم دی چې موږ وینو چې څنګه تنکي ځوانان په دغه غلاو کې لاس لري. دوی مخونه پټ کړي وي، د دوی عمرونه د 18 تر 20 کالو پورې وي. نو داسې معلومیږي چې
دا د دې د ټولنیز ستونزو یو مظهر هم دی.
جنوان صاحب، دا خلق چې کم دی بلوو کې لګتا سو ذکر کو چې تنکی ځوانان دی، خو آیا دا ټول دغه د لندن یا د نورو خارونو خپل اوسیدونکو دي کدا نه دی کم بهرنیان یا داسي نور کم خلک هم پکې برخه اخلي؟
دا امکان شته چې بهرنی پکشي وي، خو زیاتره دا هغه خلک دي چې په برتانیا کې پیدا شوي دي، د لې سبق ویلې دي، د لې سیستم معلوم دی، او دوی ته معلومه ده چې حکومت په کوم سیمو کې کمزوري لري او امنیت څومره کمزوري دي. د دې پیښو مخکې هم ډېرې کوچنۍ پر کوچنۍ کچه جنایتونه کیږي او په دې کې د تنکي ځوانان لاس لري، خو دا کومې بلوې وي دا ډېر منظم وي، او داسې معلومېدله چې دوی ته معلومه ده چې په هره سیمه کې پولیس نشي ورسېدلی، نو له دې څخه دوی ګټه واخیستله او په ډېرو څو منټونو یا ثانیو کې به دی لاړو دکانونه به مات کو، مغازو ته به اور ورکي، ځینو کورو ته به اور ورکي، موټان ته به اور ورکي. نو دا ډول دوی ته یو موقع په لاس ورله چې دوی په لویه کچه غلای وکړي.
د موټران یا د کورونه وغیره چې دی کم سوځي، نو آیا دا د عامو خلکو کورونه دي کنه دا سرکاري ودانې دي او یا سرکاري موټران دي؟
سرکاري ودانې هم پکې دي، خو ډېر غټ شرکتونه هم ستا او عادي خلکو کورونه د دوی مغازي او دکانونه هم دي. نو دا ویلی سو چې هر چا ته څنګه موقع پلاس ورل دوی دا غونه ګټه واخست.
جنوب صاحب څه فکر کوي، دغه پولیس به کامیاب شي چې دی باندې لکه قابو عمومي؟
د برتانیې دولت ډېر تکړه او مضبوط دولت دی، دوی به ډېرې هڅې وکړي چې دغه بلوي وي کنټرول کړي. نو فکر کوم چې دوی به په دې وتوانېږي چې د دې مخه ونیسي. خو دا دی چې په لومړي ځل په تېرو څو لسیزو کې په لندن په داسې حال کې چې په راتلونکي کال کې د المپیک لوبې کوربتوب کوي، دارنګه بدنامي راوړله دغه بلوو، او د برتانیې د بلوو د کنټرولولو صلاحیت ته شهرت نور بدنامه کړ. نو فکر کوم د حکومت لپاره به دا چیلنج وي چې څنګه د دې بدنامۍ صدې راووځي.
د لندن د بلواګانو په اړه مو هلته میشته د سیاسي چارو کارپوه جان محمد اسیکزی سره خبرې اترې اوریدې. اوس هم افغانستان ته ورځو. یو افغان چارواکي د فرانسې خبري اژانس ویلي چې د جمعې په ورځ ناوخته په میدان وردګ ولایت کې امریکایي چورلک وروسته له هغې د طالبانو لخوا په توغندي وویشتل شو چې د یو طالب قمندان په مخبري هلته د عملیاتو لپاره ورغلی وه. امریکایانو ته ویل شوي وو چې د طالبانو مهمه غونډه په دغه سیمه کې روانه ده، خو کله چې په دوکه یا چلو ول سره چورلک هلته ورسول شوه بریدوشو. دا موضوع تفصیل نجیب امیر وړاندې کوي.
یو افغان چارواکی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي طالبانو امریکایي ځواکونه په دوکا میدان وردګ ولایت ته غوښتي وو سو د دوی هلیکاپټر په نخه کړی. په دغه خونړۍ پیښه کې 38 کسان وژل شوي وو چې 30 پکې امریکایي سرتیري وو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې دا پیښه به افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پرمختګ مخه ونه نیسي. پینټاګون هم ویلي چې د شینوک هلیکاپټر لویدل یوه پیښه وه او دې سره به د امریکا کړنلاره بدله نه شي. په میدان وردګ ولایت کې شوې دا پیښه په 2001 کال کې د افغانستان نه د طالبانو له راپرځولو وروسته د امریکایي او ناټو ځواکونو لپاره په یو وخت تر ټولو لوی ځاني تاوان دی. په دې پیښه کې 22 امریکایي بحري کمانډویان، 3 د هوایي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو سرتیري، 15 امریکایي پلی سرتیري، 5 افغان کمانډویان او 1 افغان ژباړنه وژل شول. فرانس پریس خبري اژانس ته یو افغان چارواکي د نوم د نخ کار کولو په شرط ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو د یو قومندان قاری طاهر په مخبري نوموړي سیمې ته ورغلي وو او ورته ویل شوي چې دغلته د طالبانو یو غونډه روانه ده. افغان چارواکي دا هم ویلي چې د هلیکاپټر په نخه کولو کې سلورو پاکستانیانو هم د قاری طاهر سره مرسته کړې وه. د نوموړي د ادعا سره سم دا خبره اوس روښانه ده چې هلیکاپټر د طالبانو لخوا راغورځول شوی. طالبان پوهېدل چې هلیکاپټر به له کومې سیمې نه تیریږي، نو هغوی د تنګې درې دواړو غاړو ته خپل کسان د راکټي برید لپاره کینولي وو. دوی د راکټ د توغندیو او جدیدو وسلو پر مټ برید کړی او هلیکاپټر په دوو توغندیو د لګېدو نه پس راغورځېدلی دی. افغان چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د حامد کرزي حکومت داسې انګیري چې د دې هلیکاپټر غورځول په تیر مې میاشت کې د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو سره تړاو لري، خو طالبان په خپل داسې کومه داوه نه کوي سره د دې چې دوی د هلیکاپټر د غورځولو پړه مني. په واشنگټن کې باراک اوباما بیا ویلي دا پیښه به د دوی ځواکونه نور وهڅوي. باراک اوباما ویلي دی پوهېږي چې ځواکونه به په سختو شرایطو کې امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپاري او افغان حکومت ته به دا باور ورکوي چې دا هیواد اوس د ترهګرو لپاره خوندي ځای نه دی. بل پلو د امریکا د دفاع وزارت ویان کرنل ډیوی لیپان رسنیو ته ویلي په دې یو پیخه د خلک دومره فکر نه کوي، دا به معمول ونه ګرځي. مونږ بیا هم طالبان پسې اخیستې دي، دا هغوی د خوځښت مخه مو نیولې، خو بیا هم هغوی مونږ ته تلفات اړولی شي. د فرانسې خبري اژانس لیکي کله چې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد نه په دې اړه وپوښتل چې آیا دا رښتیا دي چې امریکایي چورلکه د یو طالب قومندان په مخبرۍ هلته ورغلې وه، نو هغه ورته وویل چې دوی په تیرو لسو کلونو کې بیلابیل تکتیکونه استعمال کړي او کېدای شي داسې به هم شوي وي. په همدې حال کې د ایساف ځواکونو ویلي چې د هلیکاپټر د غورځېدو پیښې سیړي، خو په یو بیان کې ویلي چې دا عملیات په تنګي دره کې د یو طالب قومندان د لټون په موخه ترسره شوی و.
تاسو مشال رادیو اوري او سم د خبرونې نیمه برخه ته راورسیدو. درې نیمه بجې په پښتونخوا کې او فرخنده وزیر درته د ساته د خبرونو لنډیز وایي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تشدد په نوې لړۍ کې یو شمېر نور کسان وژل شوي دي. د افغانستان په کندهار ولایت کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ انخته شوي. د برتانی په یو شمېر ښارونو کې د تاوتریخوالي پیښې دوام لري او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي په افغانستان کې به د یو مضبوط افغان حکومت جوړولو مشن پر مخ بوزي.
لند خبرونه او چې فرخنده وزیر درته وړاندې کړل. د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته حجره او نیسه پروګرام لرو، خو مخکې تر حجره درته د مشال رادیو د ویب پاڼې پاړه وایو.
د مشال رادیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولې خپه ناستی؟
یار نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خبرونې واوري.
هو ورشه.
تاسې مشال رادیو ری دا یادونه ور بولم چې د حجره اونیزه پروګرام چې کوم وس خبرېدو ته برابر ده، دا تاسې ته بیا په تکرار خبريږي، ځکه چې ډیر اوریدونکو د دې خبرېدو غوښتنه کړې و. دا حجره په د ننګرهار د ختیځ ولایت، البته د افغانستان د ختیځ ولایت ننګرهار په خکول دره درې نور کې جوړه شوې ده او باز محمد درته برابر کړی. راځي په غړې وره.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري.
د مشال ریډیو قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ حجره کې زه باز محمد عبید ساسه قربایم او نن په دې حجره کې د ننګرهار ولایت د درینور ولسوالۍ د مختلفو کلو استازی او وسیدون کې دلته راټول شوي. د دې سره د درینور ولسوالۍ د پرمختیایي شورا رئیس هم موجود دی. موږ به دی بیل بیل سره خبرې کوو او د دې په ستونزو چې دیو ته کومې ستونزې په کلي کې پرتې دي، د تعلیم ستونزې دي، د صحت ستونزې دي، کلیوالي ستونزې دي. او یوه خبره باید زه واضح کړم چې زه درینور ته نه یم ورغلی، بلکې دوی جلال آباد ښار ته راغلي دي او د جلال آباد ښار په ښوونیز او پرمختیایي مرکز کې موږ دغه حجره جوړه کړې ده. کاکا تاسو اول خپل نوم اخلی او بیا راته دا ووایه چې په درینور ولسوالۍ کې تاسو د کوم کلی سره تعلق لری او ستاسو مشکلات څه دي؟
زه د ننګرهار د درینور د ولسوالۍ د خلشایي او د کوټګا کلی اوسیدونکی ملک عبدالوهاب نوم دی.
ملک صاحب، تاسو په کلی کې څه ستونزې لرئ چې داسې ستونزې چې سرکار ته راځي وي؟
اول زموږ ستونزه دا ده چې تقریبا دا کوټګا کلی چې دی، دا د درې خوړونو منځ کې واقع دی. د خوړ نه دې غاړه چې د انجونو مکتب او د هلکانو مکتب هم شامل دی، سو سو بارہ مونگا ریزرو کر چې دلته یو پیاده روی پل مونگ تا باید جوړ شي چې ځکه دا پاشکال بارونه چې وشي نو تقریبا دا ماشومان سیاسر او دا الکان مکتب ته نشي تللی او حتی چې کوم مریض وي هغه مریض مونږ سړک ته نشو تېرولی. هو مستصفانه اوس پورې دا کار ډېر ځلې مونږ سره وعده شوي دي د پیارټي لخوا د بل چا چارواکو چې دلته مونږ یو پل به جوړو، خو اوس پورې مستصفانه دا پل نه دی جوړ شوی او نور مشکلات خو ټول افغانستان هم لري او بیا خصوصا زه د خپل کلي مشکلات زه درته وایم. مطلب کومکونه کېږي او نوم دی چې کومک وشه، دغسې یو بنیادي کار نشته چې دا آئنده دپاره وي. مثلا یو به زه مثال ورکوم چې د مخکې دا د آر سي په نامه یو موسو چې تقریبا دا د قلشهي د عمله کې تقریبا یو لس سوه کسانو پنځه پنځوس ورځې کار وکړ، خو ټول د همداسې بارې کارو او کېدای شي دا خوړونه ریشي دا بیرته ویسي. مطلب یو بنیادي کار نه دی شوی او مونږ غواړو چې داسې لږ کار دې وشي، خو بنیادي کار وشي، آینده دپاره وشي، د خلکو مشکلات رفع شي.
تاسو مخکې ویلي چې تاسو کلی د دریو خوړونو په منځ کې پروت دی، نو دلته د سیلاب د راوتو خطر هم وي، د کورونو د وړو خطر هم وي. کله داسې شوي دي چې سیلاب راغلی وي او ستاسې کورونو ته زیان رسولی وي، مال مویشي ستاسې تباه کړي وي، حتی خلک یې وړي وي، داسې کله کوم واقعه پېښه شوي؟
دغه پروسه کالم شوی تقریبا جریف حاج جریف حاضمک وړل شوی، اونې وړل شوي، مالونه وړل شوي، کورونه دغه شوي دي او اوس هم تاسو راشي په خپل سترګو وګورئ.
او د بیا حکومت کومک کړی دی؟
حکومت ما مخکم درته ویل چې کومک شوی دی، خو بنیادی نه دی شوی. ژوند کې څه تغییرات نه دي را دا رادیوګانو چې موږ یې نو چې میلیارډا میلیارډا کومکونو شو دا او شو هغه شو، خو باید د اولس او د خلکو کې به باید داسې یو تغییرات راغلی وی چې د خلکو ژوند به ښه شوی وی. مر اوس پورې چې کوم غریب دی هماغه غریب دی، کوم خان دی هماغه خان دی، نو اوس پورې کوم تغییرات نه دي نو راغلي.
تاسو کله خپلې دغه ستونزې خپل سیمه ییزو چارواکو سره ولسوال سره یا د پرمختیایي شورا رئیس سره شریکی کړي دي؟
مونږ دا ستونزې هم ولسوال سره هم شریک کړي او رئیس صاحب سره د مونږ سره منډې ویلې دي، حتی غړ غړ د مقاماتو ته تللي، زمونږ عریضې اغستې دي، مونږ ته ویلي مونږ به کوو، خو مر متصفانه عمل نه دی شوی ورباندې.
اوس راځو د دریانول ولسوالۍ د یو بل کلي له یو ځوان سره غږیږو. ته به ماته خپل ځان را وپیژنې او خپل کلی ولس به وښې او بیا به راته دا ووایې چې ستاسې په کلي کې د تعلیم شرحه څنګه ده، تعلیمي کارونه ښه روان دي؟
زما نوم یوسف خان دی، د دریانول ولسوالۍ د جنجپور د کلي اوسیدونکی یم. په دریانول کې بیا خصوصا په قلشهي کې بیا په جنجپور کې د تعلیم سطح خو انشاءالله یو اندازه ښه ده، ځکه چې مونږ یو اندازه په دریانول کې داسې آواري سیمې ته پراته یو.
ستاسو په کلي کې ښوونځی دی، لیسه ده، ابتدائیه ده او کنه څه شی دی؟
زمونږ په کلي کې یو دینی مدرسه ده چې تقریبا دولسمه پورې هغه لري، ده صنفونه لري، تعلیم یو اندازه ښه دی او نور عصري لیسې چې دي او په زمونږ په قریه کې شته خو هغه مونږ نه لږ لاندې دي.
په دغه ښوونځیو کې د نجونو ښوونځي دغه هم شته دی؟ ښوونځي شته
او په دغه لیسه کې چې د دارالعلوم حقانیه په نامه یادیږي دلته هم د نجونو ښوونځی شته.
د دې نجونو په دارالعلوم کې د سویم ټولګي پورې نجونې زده کړې کوي؟
په دغه لیسه کې تقریبا نهم ټولګي پورې نجونې تعلیم کوي.
ولې نهم ټولګي پورې؟ وړاندې خو د زده کړو زمینه تاسو ته شته دی، مساعده ده، ولې نه کوي زیاتې زده
کړې؟ وړاندې تعلیم خو انشاءالله چې آینده کې به د تعلیم و تربیې لخوا څه تصمیم به نیول کېږي، خو فعلا نهم ټولګي پوری هلته نجونی تعلیم کول.
کدا چیرته دولسم پوری شي او یا د پونتون پوری ورسول شي د زده کړې، تاسو به دې تازر شي چې خپل خويندې خپل لونی دغه تعلیم ته ولېږي؟
اول نه، دا خو درې نور رسولې او لرې رسولې ده د ولایت څخه، نو چې څومره خوندزي یا مثال دا لیسی یا دسی لوړو زده کړو هغه چې څومره زموږ ولسوالۍ ته نږدې شي یا کلي ته، نو زموږ د اطراف کوم نجونې چې دي هغه په اسانۍ سره هغه تعلیم کولی شي او منگا غوړو چې دا تعلیمی سطح لگ لوڑا شی
ساسو پکلی کی دا سی خزینہ معلمی یا ڈاکٹری سوکشتا
زمانگ پکلی کی نا خزینہ معلمی خو منگ نلرو او ڈاکٹری اس فیلن سوک منگ نلرو خوانزی کی چی کم آغا دینو آغا اس فیلن پا دا خوانزی کی نرینا آغا تعلیم ورکی دے شاگردانو تا
ولی تاسو زنانا لوڑ تعلیم تا پری نک دے چی آغا معلمانی شی ڈاکترانی شی تاسو تزدکڑی ہوتا
ولی نا پخاو دیسے ہو چی دا خپل لوڑی و نجونی و خورگانی و دا مکتب تا نپری خودل کم مخیم پری خیوے نو اس پا دی لیسو کی نو معلمانی بیوی و ڈاکتری بیوی نو اس آئندہ کی و انشاءاللہ تعلیم بلک مختزی او حقیقی وای
دا راته وای چې داستاسو په قلاشای کی پس بیا پستاس په کلی کی ملک کاکا غوندی ستونز موجود دي لکه د سیلاب مخه ته دا کلی پروت پلونو ته ضرورت لري سرکونو ته ضرورت لري چیش ته ضرورت لري
نو ضرورتونه خو په ژوند کې ډیر دي خدا پټی اوس مکه چې مونږ زمون کومه ده نو دام د خړونو خواته ده او د خړونو او د بارانونو د لاسه مونږه چکل سیرا بونا راوزی نو لازم زمکی تخریبی او لمنځ وړي نو موږ د چارواکو او مقامات څخه دا غواړو چې موږ سره د اساسي مرستي وشي چې بزی کی ولګي او د آئندی لپاره موږ ته دا مشکل حل شي
خان کاکا تا چې د پدرینور ولسوالۍ کې د کوم کلی سره تعلق لري او بیا د دو په کلی کې روغتیایی ستونزې څومره موجود دي
دا کلینیک شته نه هسپتال نه شته غریب خلک ډیر مزبه هم یتیمان پکې موجود دي هم مایب پکې موجود دي هم غریب بیګا لور سره تخته دي بیگا خوری سار تخوی دیسی داری نشتی شی منگل لاشو یا تیزانتا یا پیس پیسه مدافت بانی یا بل پختانی بانی ایس نسو که پختانشتا نیو شیشتا نبل شیشتا اول دا سوال پسی دا سوال شی کم کمکی چی ریزی بس آغا غریب رک دیو خانی خوری بس خیر دیگی اچ اول دا سوال دویمی دا سوال دا پختان نشتی بست من قره لرو بست منگا کل لرو بل شیر آر شیطی تاجی منگا ام لار دی نگانا ام دی اوبو نگانا ام دے اقتصادی وزیر
پسیحی برخه کی روختیایی برخه کی تایی سونا ویل کنه چی کلینکونه شتا نشتا دے
شتا دے خل لری دے ساحه نلشانه ویسی کلینکونه مونگا لری دی ها تکلیف دے شتا را تر ام دے ولی نگو تعلیم کهو بلشه کهو خلاکن اقتصادی وزیر ایسم نشو که ولی
دا کلینک کی بیا ڈاکتران موجود دی که ڈاکتران موجود بی خزینه پکی سو دی او نارینه پکی سو
ڈاکتران پکی موجود دی خزینه پکی نشتا دیتا مونگا ارتالرو
نو تاسو چې داسې خدای مکه زنانه بیمار شي تاسو هلته چې زنانه نه وي نو تاسو بیا د خپل بیمار چرته
وړئ خار جلبه خار ته راوړو په مشکل باندې سوراړ یا به لار کې مړ شي یا به پاتې شي بچي بس دا نګانه او د لار نه هر څه نور ګاډي مشته سو دلته رسېږي بس هغه مهرباني تللی هغه مریض
نو دغه څه مشکلات چې تاسو ماته یاد کړل دا تاسې کله د خپل کلي د ملک سره یا د پراختیایي شورا رئیس سره او یا هم د دولتي چارواکو سره د ولسوال سره دغه ټول مشکل تاسو شریک کړی دي
شریک کړی کلیم دی هو لکن من دا چا پختنه نه ده عملی نه دی کړی بس
نو تاسو څه غواړئ د خپل سر
دا غواړم دا غواړم چې من زمونږ باچ پختنه وشي زمونږ دا سچ مشکل دي چارواکو سره دا نورمندان سره کومندان سره رئیسانو سره باچ دا من سره مرسته وکي من سره پختنه وکي چې آیا دا تاسو څه مشکل لري څه تاجا لري څه بل شي تر اوسه پورې صحیح ده عملي کوي یا په بل سوال کې یا په جلسو کې مګر به عملي کوي نه من غریب سره نه وري
زم او د دریانور ولسوالۍ د پرمختیایي شورا رئیس چې خوشبختانه موږ سره په دغه اجره کې موجود دی ورزو او د دنه به د پښتنه وکړو چې تاسو ته چې کله هم کلیوالو کوم مشکل راوړی دی تاسو څومره د هغوی په حل کې مرسته کړې ده مهرباني اول به خپل پوره نوم واخلي خپله وظیفه به وښایي
زما نوم عبدالمالک دی درینور د ریډیا د پرمختیایي شورا رئیس یم مونږ په درینور کې ار پنځلس ورځې بعد د ډیډی یا د پرمختیایي شورا یو جلسه لرو هغه کې موږ پوښتنې یادا کارونه مطرح کوو. جهانیانو ته معلوم دی چې افغانستان کې د فساد کچه اوج ته رسېدلې ده او کوم مشکلات چې موږ چارواکو ته وړو هلته چونل د شورا ده هلته چې تر څو دلته چارواکو سره صفا خبرې چې ورمې کې یاد شي دغه نه چې هغه در سره همکاري نه کوي او چې په چرته پروژه مور کې چې بل شي مشين او بده بیخ نه خړې دي کابل نه دی وجه موږ پر مختي شورا الله سره سي دي پروژه ته نه دي دغه شي چې موږ د سي کافي پروژه ته وړي ځکه چې دلته چا سره خبرونه چې نو به د فساد نه او یا د به د پیسو رښتنل د تاسو پروژه نه ورکی خاصتا د دولت پروژه چې کوم دي یا د دولت د لارې نه چې ورکول کی هغه پروژه تر څو چې هغه پیسې او باسي نیمه پیسې په کرا کې لګي یا درنه تقاضا کوي یا یو درته باندې جوړي یا یو شی بل شي نو د دې وجه نه مونږ درې نور کې چې په شورا د سي خاص کارونه نه دي کړی او چې کوم کارونه مونږ کړی درې نور کې چې کوم ملي همبستګي باندې یا ملي پیسو په حساب باندې مونږ کوم پیسې سي ډي سي شورا غاڼه تر کول شي مونږ عمل کې درته خو چې مونږ کارونه کړی هغه سره کوم دانګو دانګو ورونه درې نو کې ویل دي چې دا نور کمپنیان چې لړ چې په عمر پیسو باندې سروې نه کوي مونږ هغه پیسو باندې کم امکانات باندې ډیر سره کوم مونږ دا کړی او چون متاسفانه نه پنځه ورکو چې بدون درشپن دلته د افغانستان چې درشپت کچه اوج تر رسیدلې
نو تاسو خو د کلی د پرمختیایي شورا رئیس بلکې د کلی نماینده درته ویلې شو کنه تاسو د دوی غږ کله نغلته چارواکو ته نه دی رسولې دوی سر سره نه دی مطرح کړي
نو ولې نه پیارټی سره چې مونږ جلسه کوو نو مونږ په وایګل کلی کې یو د کلینیک پیشنهاد کړی او چې هغه کلی کې باید یو کلینیک وي چون هغه یو نلسن په نامه خارجي و هغه هم دې ته ډېر دلچسپي لرله چې هغه کلی په خپلو سترګو ولیدو چې هلته باید دغه وي هغه ویل چې مونږ دونه پیسې چې یو کلینیک جوړ کړو مونږ هغه د پی ډی سي د لارې نه مونږ هغه پنډ ورکو او ته به مونږ سره راځي پی ڈی سی مجلس ته چې پی ڈی سی مجلس کې مونږ هغه هغه ستا پروژه پرپوزل مونږ هلته ورکړی چې تاسو یو کلینیک جوړ شي متاسفانه مونږ څلور پنځه ځلې اخې زرا اوسم پی ڈی سی د ستا پروژه نه لري سبا بیا به هغه سره ټکو شو ولې هغه اعلان شو مال چې تر څو په ولایت کې چا سره د پیسو خبرو نه شو مختکل لذي دا دغه نه اعلان یاسې ما مجګر خونه کوا او ځان دین
اندره پی ڈی سی مجلس د ننګرهار د اداري چارو ریاستونو چې راټولېږي او مجلس کوي دغه مجلس به تاسو
سره دلته اصول او قانون د سيدي مونږ جوړول چې ډی ډی جوړ شو مونږ باید روبوار په تقسیمات باندې پی ڈی سی مجلس کې باید ننګرهار د ډی ډی رئیسان باید پی ڈی سی مجلس کې وي چون هغه ټول فیصلې ټول خبرې د کاغذ په مخ وي مونږ خو د درنور روزوالی په دسي ساحه کې پروت دي چې مونږ کونر سره هم سره دی چون مرکز قانون تطبیقي فرمان د رئیس جمهور یا قانون د عامي باید په ټول ولایتونو کې یو رقم تطبیق شي چون چې متاسفانه مونږ باید ورونو نه اورېدل د کونر خلک پی ڈی سی مجلس ته راغوښتل کیږي د هغه سره خبره هغه خبره اورېدل خبر شریکی متاسفانه ننګرهار مرکزی ولایت دی دلته مونږ پی ڈی سی مجلس ته نه غوښتي اسې کاغذ په ماته شو وادي کوي چارواکو مونږ خپل د ولسوالیو ڈی ڈی رئیسان نه پیژني چې ڈی ڈی رئیسونه پیژني نو د ولس او یاد قوم د خلکو مشکل به سووري
یو خبره زما ذهن ته اوس راغله حکومت په هغه ځای کې پرمختیایي کارونه په خزل نه کوي چرته چې امنیت نه وي دغه د درینور ولسوالۍ د امنیت له لحاظه څنګه ده
ارګله درینور کې یو خارجي ښځه جرمنه هغه ته به ما ویلې یو خارجي ښځه ځان ته د دون د بډي ګاډه یا چارواکي ولسوال درینور دانګو دانګو غرونو کې یوازې ګرځېدل شي زه ارګله وایم چې درینور امنیت حتی جرمني کې کوم حادثه کې کله کله زه خارجانو دویم چې درینور امنیت خو د جرمني نه مخه یعنی 99% ان شاء الله امن ده کوم چې سرحد کې مونږ وړاندې کړی یا طالبان یا بولتو یا
کلتوری اڑخ باندھے لگ رہا تھا
فعال دي یو تغیر په جراغره چې موږ درې نور خلک اکثر موږ غریز سیمه د اطرافي ولسوالي موږ نفوس ډیر لرو اس مګر نه لرو غرونو کې موږ پراته اکثر زموږ ځوانان ملي پولیس او ملي اردو لیکو ته شو ګور اکثر درې نور یاندي هغه سي وجریم ګرمې نه دي چې زیات خلک اردو دغه چي دي
او هغه ځوانان چې دلته د تعلیم نه خلاص شي او ملي اردو او پولیسو ته لړ نشي هغه به دلته په دولت کې یا په ان جی اوس کې وظیفه اخلي کنه
او اکثر دا ان جی اوز دولتی نور وظیفی په پیسو دي درېنور خلک مونږ غریبي زمونږ په برخه کې پولیسي و دا غدا ځکه چې هلته پیسې نه اخلي همدې داخليږي سړی او چې نور دی چې هلته د پیسو خبره ده نو هغه پیسو خبره چې درېنور خلک مونږ اقتصاد له هر نه لږ دغه نه درې سمجه جایدات خاوندان نه دونه
مالداري خو پکې نامې خدا خر روانه
او مالداري ان شاء الله شته ژوند کې لږ تغییر راغلی خو هغه سي دنیاوال چې مونږ په راډیوګانو کې اورو هغه سي کومګونه دي هغه سي دغه دي لاب جب دی هغه محدود کسانو جیبونه ته ځي متاسفانه محدود کسان هم چې دسی وی چې د افغانستان حالات ته ګوري چې دلته سرمایه گذاری او چې دا سرمایه دلته هم د منډي وي دوبه لیدلې دی او بس اکثر دا سرمایه وړي لکونو لکونو پیسې
او ملک صاحب تاسو ماته دا وی چې د چارواکو نستاسي غوښتنه ساده
چارواکو نو زمو غوښتنه دا چې دا دولتي پلیټونه چې ورکول شي دي ار یو سړی لګیدل لس لس موټرو د پاره دا دولتي پلیټونه اخیستي شي آیا کوم پولیس یا کوم چارواکي یا کوم قومندان دسی یو څوک مرجی شته چې هغه نه پښتنو تو سکارای شو ته دا دولتی پلیټ دی لگاولې ده تور پلیټ دی لگاولې شو شې دي تیرې کړیو دا بډی ګاډان چې ګرځي دا بډی ګاډان ته ماش د کومزینه ورکه کومزینه ګرځي د چا په امر ګرځي یو خودسری ګډوډی روانه ده
او دا دی راته ونه ویل چې ستاسو په کلی کې په سرکاري نوکرۍ باندې سو ګمارل شوی دی کنه
ما خو ویل چې درې نور اکثر خلک ملي پولیسو ملو دا غچري
غیر ده نه
او دنه نو درېنور کې مونږ چې کوم کډرونه لرو کوم لیاقت چې په درېنور کې ښتا هغه سي وظیفې درېنوريانه نه دی ورکړل شوی ځکه چې مونږ درېنور کې ډېر خخه کډرونه لرو چې هغه په ریاستونو کې په نور دینو کې کارو کې متاسفانه هغه کوتک مونږ په قسمت کې رسیدلې هغه کوتک
مننه خوشاله اوسئ تمه ده چې دغه ستاسې ستونزې به خدای حل کا مشال ریډیو قدرمنو اوریدونکو تاسو د درې نور ولسوالۍ د کلیوالو ستونزې واورېدلې دوی جلال آباد ته د مدني ټولنې د یووالي شورا ته راغلي او خپلې ستونزې ورسره شریکولې همدغلته په دغه اجره کې له موږ سره د مدني ټولنو د یووالي د شورا ویان ډاکټر خوشحال تسل هم ناست دی ډاکټر صاحب دوی څه مشکلات راوړي دي د کومو ستونزو د حل غوښتونکي دي مهرباني وکړئ
سوالی د ننګرهار ولایت شمال ختیځ دوري ته پرته سیمه ده دا یو غرنی سیمه ده د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتره په شایان دي په پښېژې به خبرې کوي دوی ډیر زیات ستونزې لري کله کله دوی د مدني ټولنې دی وړ شورا سره په دې ارتباط دړي کې نیسی بدبختانه په ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول په دغه ولسوالۍ کې د یو شمېر پروژو د نه تطبیق لامل دغه ولسونه سر ټکی دغه شورا غړو تقریبا د مدني ټولنې شورا د جوړېدو څخه لا پدې خو سرور پینځلې دغه شورا سره اړیکې نیولې دي خپل ستونزې سره شریک کړي مدني ټولنو یو والی شورا د خپل رسالت د مخې چې دوی باید دغه ستونزې د اړوندو ادارو سره شریک کړي په دې اړه موږ د اړوندو ادارو سره دوی ستونزې شریک کړي اوس چې دوی دلته راغلي د مدني ټولنو د یو والی شورا دفتر ته دوی ځینې پروژو تطبیق لپاره امر اغسته دي کلیو د پراختیا د محترم وزارت څخه چې دوی خپلې پروژې لپاره هغه اپروول اغسته چې بس خپل پروژو باندې کار شروع کړي له بده مرغه په سیمه ییزې توګه دوی ته اجازه نه ورکول کېږي بل دوی دا لري چې د پروژو تطبیق لپاره دوی څخه د پیسو مطالبه کوي نو کچېره دوی پیسې په بڑو کې ورکي نو بیا هلته د کار کیفیت ډېر ټیټ راځي نو څومره چې د ولسونو توقع ده په هغه شکل کار نشي کېدی ځکه یو اندازه پیسې دوی په بڑو کې ورکي نو دا ډېره عمده ستونزه ده دوی ورڅخه همیشه سر ټکی بل ستونزه چې دوی د مدني ټولنو شورا سره شریک کړي هغه ده چې د پښیانو نفوس د مختلفو اسایلو مخې دا مهال د 1 میلیون په شاوخوا کې دی کچیر د افغانستان نفوس 10 میلیونه وي نو دوشمه برخه یې پښیان دي بد مرغه د اهلیت او د علمیت په نظر کې نیول سره دوی په حکومت کې دوی صحیح نه دي دوی تر اوسه پورې کوم وزارت نه لري په شان ته کوم وزارت نه دی ورکړ شوی کوم موینیت دوی ته نه دی ورکړ شوی کوم ولایت چارې دوی ته نه دي سپارل شوی یعنی د ولسوالیو په کچه تا ولسوالیانو ریاستونو هم ممکن په ټول افغانستان کې دوه درې دوی ته سپارل شوی نو دا د یوې خو د ملي مشارکت خبره کیږي او له بلې خوا چې ګورو په شهید قوم چې دا د خپل حقوق سره ډیر محروم پات دی. دوی همیشه دا هغه کوچت کړی دی او په دې ورځو کې د پشهیي شورا د جوړېدو چار روانې دي. ممکن دغه پشهیي شورا چې په نږدې وخت کې جوړه شوه دوی به د خپلو حقوقو غوښتنه له چارواکو څخه کوي.
ډاکټر صاحب، تاسې د یو طبیب په حیث په هغه سیمه کې د روغتیا چارې څنګه ارزوئ؟
څنګه چې د افغانستان د حکومت تخوا د روغتیایي خدماتو د پوښښ کچه د 80 تر 95% پورې دا ښودل کېږي. د رینو ولسوالۍ لرې پرته سیمه ده، دوی تقریبا 2-3 کلینیکونه لري. که چېرته دوی کلینیکونو ته ورشو څه ناڅه درمل په کلینیکونو کې شته، خو د خلکو اړتیاوې نه شي پوره کولی. او طبي پرسونل چې په کلینیکونو کې دپاره کوم یا تعین شوی دی، هنده تعین شوی هلته په کلینیکونو کې هغوی هم ځینې وختونه حاضر نه وي. نو دا خلک ډېرې ستونزې لري. دوی خپل ناروغان راولي جلال آباد ښار د عامې روغتیا روغتون ته، خو دلته هم امکانات ډېر زیات کمزوري دي. تقریبا د نن څخه 2 کاله دمخه د عامې روغتیا وزارت تصمیم ونیو چې په ختیځو ولسوالیو دپاره، د درې نور دپاره، د خیوې دپاره، د کامې ګوشتي او د بیسود دپاره یو روغتون جوړ کړي چې دې ته په د عامې روغتیا په اصطلاح کې ډي ایچ یا ډسټرکټ هاسپیټل د ولسوالۍ په کچه روغتون ویل کېږي. دا د 5 ولسوالیو دپاره جوړ شو. خو دغه روغتون هغه جغرافیایي موقعیت په داسې یو سیمه کې دی چې د درې نور او خیوې ولسوالۍ د دغه دوه پشه میشتو ولسوالیو ولسونه دغه کلینک نه استفاده نشي کولی. دا په عمومي سرک نه دی، بلکې دغه روغتون دننه د کامې په ولسوالۍ کې جوړ دی. هغه به دا وي چې د کلینک د کامې ګوشتي دپاره تخصیص شوی، دغه ځین دپاره یو بل کلینک جوړ شوی. نو هغه روغتیایي خدماتو کومه دعوه چې چارواکي کوي په دغه برخه کې، دغه دعوه دوی رښتینې نه ده.
مشال ریډیو د اوجری خبرونه قدرمنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې په درینور ولسوالۍ کې د کلیوالو سمره صحی ستونزې دي، سمره تعلیمي ستونزې دي، او سمره د رغنیزو چارو ستونزې دي. موږ هڅه وکړه چې د دوی په منځ کې یو دولتي چارواکی هم وی چې نیخ په نیغه جواب وایي، خو بریالي نه شو. او کوشش به وکړو چې د دوی د ستونزو د حل لپاره د هغوی سره د هغوی په دفاتر ته ورشو، دروازې ور وټکو او د دوی ستونزې ور سره شریک کړو.
But the